قدرمن لیدونکو ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوا د ز اشپاخو من تاسو ته په لوي پښتونخوا خبرونه کې هر کله وایم نن د جمعې ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې 25 منېټه ده او دا وخت پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمه په واشنگټن ډي سي کې د ورځې لس بجې دي په امریکا کې د جنوري په شلمه د تیر ګل په ورځ باندې حکومت بدل شو او د ریپبلیکن ګوند ډونالد ټرمپ د کال 2018 نه تر 2020 پورې په واک کې د پاتې کېدلو وروسته یو وار بیا واک ته راغلی. هغه لی ټرمپ د تیر اتوار په ورځ باندې ویلي دي چې په کال 2021 کې کله چې امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووتل او افغانستان کې یو موصله پرې خوده که هغه راواپس نه کړې شو نو افغانستان ته مالی مرستې تړل کېدی شي، خو افغان طالبانو د غوښتنه رد کړې. د بلومبرګ خبر پاڼې د طالبانو یو تن د خولې لیکي چې امریکا د داعش خراسان په ضد جګړې لپاره طالبانو ته نور جدید وسله ورکړي. د یو اندازې تر مخه امریکایي عسکرو تر $10 ارب پورې وسله په افغانستان کې پریښودي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوی $9 ارب لاسو تکړي او نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کړي. بلخوا د جرمونو د نړیوال محکمې لوړپوړي څارنوال کریم خان د زیارت یا پنځشنبه په ورځ باندې جنوري په 28 ویلي چې په افغانستان کې د خزو او د جنکو سره د پراخه تبعیض لعمله د بشریت ضد جرمونو په تور یې د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرې دوه وختونه کړی ده. د کریم خان د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې نوموړي ویلي چې تر سره شوو تحقیقاتو په ترڅ کې موندل شوي معلومات دا باور توجیه کوي چې اخونزاده او د 2020 کال راهیسې د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د جنسیت په اساس د زورونو لکبل د بشریت په وړاندې د جنایت مسولیت په غاړه لري. د جنوري په 23 نړۍ کې د تعلیم نړیوال ورځ منځل کیږي او د دغه سره هممهاله افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا د طالبانو لخوا د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې د جنکو او خزو په زده کړو د لګیدلې بندیز بندیزونو ته په کتنې سره ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د زده کړې په وړاندې دا بندیز سمدلاسه پای ته ورسوي او ټولو جنکو ته او ښځو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. په دې موضوع باندې به خبرې طریقو موږ سره اوسېږي، موږ سره یو شمېر مېلمانه هم راځي، خو لومړی ځو دمې پلو ته. دا وخت موږ سره افغان سړنکار واحد فخری صاحب اسکایپ دلاري ملګری دی، غیتا هر کله کو فخری صاحب سړی مشه
تشکر محمد صاحب، زما سلامونه هم
مننه کو استاذ چې وخت هم راک او په دې موضوع سره پروګرام کې برخه اخلي. واحد فقیر صاحب، په امریکا کې د ډونالد ټرمپ بیا واک ته راتلل په دې تیر انتخابي کمپاینونو کې د افغانستان په اړه باندې د پخوانی صدر جو بایدن چې کومې پالیسۍ وې په هغې باندې څرګنده نیوکې کړې وې، څه فکر کوئ کوم داسې لوی بدلون امکان لري چې د افغانستان لپاره د امریکا په حکومتي پالیسیو کې مخې ته راشي؟
ماما صاحب زه فکر کوم چې واقعا هم د ښاغلي ټرمپ تر اتک سره هغه پخوانی بندیزونه، هغه دغه محدودیتونه چې پر افغانستان باندې کېدلی و، زه فکر کوم چې هغه به ادامه پیدا کړي. هغه دغه پیسې چې افغانستان ته استول کېدلی د امریکا د خوا څخه، هغه به باندې سي، افغانستان به په رسمیت باندې پیژندل سي. او ټرمپ په افغانستان کې د امریکا سفارت خلاص نه کی، یعنی دغه درې مورد به اتمان دې ته به امتداد ورکي. او بل دا دی اوس ښاغلی ټرمپ نوې خبره هم کړې ده چې طالبان باید هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوی دي هغه باید بیرته امریکا ته تسلیم کی. او فقط پرون دغه د نړیوالی محکمه د جنایت جنایي نړیوالی محکمه دغه تاسو چم خبر خبر کی چې دوه نفر د طالبانو د مشرانو د هغو د نیولو فیصله کړه چې دوی باید ونیول سي، د امر باید صادر سي، چې دا هم په خپل نور هم هغه کړی چې پر طالبانو باندې راتنګېدل هغه او انزوا ډېره ده، دا کړی به نور هم راتنګ سي او د دوی انزوا به نور هم زیاته سي. نو زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره بدې ورځې ګوري، یعنی که څه هم دوی پاول سر کې د ترامپ راتګ ته خوشبینه وه، په داسې فکر کاوه چې د ترامپ سره به دوی معامله وکړي او ترامپ دوی ته دوی سره به ښه وضع وکړي تر نسبت و بایدن ته. مګر اوس چې موږ وینو د ترامپ ملګري په خپله مارک روبیو د خارجه وزیر د ملي امنیت سلاکار د دې خبرو ته چې ګورو او خپل د ترامپ خبرو ته چې ګورو، زه فکر کوم چې د طالبانو لپاره بدې ورځې ګوري.
په غیر سپتاسي د افغانستان د طالبانو د موجوده پالیسۍ په نتیجه کې چې هغه باندې کم فشار د سیوا کې دوه د امریکا د نوي حکومت له خوا دا غي ذکر وکړو د طالبانو له خوا جواب تر دې وخت پورې چې کم د وسلو په اړه باندې غي مخه تراغلې ده، نو د بلومبرګ خبر پاڼي د طالبانو د چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط باندې غي وای چې هغه دغه غوښتنه رد کړې ده، خو نور وضاحت یا تفصيل په دغه کې نخ کاریږي. نو تاسو فکر کوئ چې طالبان د دومره چې مختات دي، نو داسې خاريږي چې ګنې هغه دغه فشار احساسي او په خپل پالیسیو کې څنګه سره نرمي راولي یا تغییر راولي؟
تاسو خو په د تغییر او د اصلاح څرک نه لیدل کیږي په طالبانو کې. طالبان نور هم افراطي سوي دي، نور هم هغه انتها پسند چورته وایو هغه سوي دي. دغه فرمانونه چې دوی صادر کړ په داسو عمر کې، په داسو فقط په داسو میاشت کې، پر ټوله دا شوي چې طالبان د دې پر ځای چې اصلاح سي، د دې پر ځای چې اصلاحات ومني، ریفورمز ومني، نور هم اکستریمست کیږي، نور هم داسې فکر کوي چې دنیا به بالاخره دوی ته راغبرګ سي او د دوی شرایط به ومني. زه فکر کوم چې طالبان په یو نو په یو کاذب خوب کې ژوند کوي، په یو کاذبه دنیا کې ژوند کوي. طالبان دغه نیوی بدلونونه چې په دنیا کې راغلي دي د ترامپ دراتګه سره، په خپل پاکستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان هغه غونډه چې وسوله، ان ټوله دا شوي چې طالبان دغه واقعیتونه په سترګو نه ویني. او زه فکر کوم چې طالبان د بایدن په وخت کې ډیر غراس ولا، بایدن شغلی بایدن د دې سره ډیر مدارا وکړل، ډیر نرمشته وکړي، ډیر پیسې ورولې جوړې، او دا طالبان یو نو غرا کړل. او دا چې فکر کوي چې دوی چې هرڅه غواړي امریکا ورسره مني، امریکا دوی ته ضرورت لري، دوی ته مجبور ده، ضرورت لري، دغه شی باید مات سي، دغه شی اوس دا پر ماکی دودي. نو دا چې دوی به څو وخت دا درک څو وخت په دغه واقعیت درک دغه فاک بدر کې هغه جلا خبره ده، مګر د شکاري چې د دنیا حوصله ورته تنګ سوي ده، نه یوازې دا چې د امریکای حوصله تنګ سوي ده، بلکې د دنیا غې هم چې دغه د نړیوالو جرمي محکمې فیصله موږ وینو یا هغه حرکت وینو، د اسلامي کانفرنس خبري موږ وینو، د ملګرو ملتونو دغه اوس کې د ریچارډ بنټ د دې خبري، ټوله دا شوي چې طالبان د سخت ورځو سره مخامخ کیږي او پر طالبانو باندې هغه کړی چې ده کړی نور هم راتنګیږي، او د دې هغه مشروعیت هغه رسمیت چې دوی غوښتل چې جهان دوی په رسمیت وپیژني، جهان دوی ته مشروعیت ورکړي، هغه پروسه نور هم وځنډېدله او د دوی د رسمیت پیژندلو خبره بیخي منتفی شوی ده.
فغیر صاحب د دې ډاډ چې تاسو کوم خبره وکړه چې ګینې د امریکا په خوانی صدر جو بایدن په پالیسیو کې اوسنه نرمي و د دې لپاره، دغه ډاډ تر شا د چین او د روس د طالبانو سره چې کوم هغه ته په اړیکو کې یو سن سخواله راغله یا یو قسم لاغي لاس ور کړي دغه خونه دي.
په زما مخ خپل عقیده دا ده چې امریکا په ټوله کې په مجموع کې د سیمې په ارتباط بیا علاقه سوی ده، یعنی دا یوازې افغانستان نه دی بلکې په دې کې پاکستان هم شامل دی، په دې کې هغه جمهوریتونه چې موږ وایو چې قزاقستان دی او ازبکستان دی او هغه دي، د هغو په ارتباط هم د امریکې علاقه ډېره کمه سوی ده. د ټرمپ راتګ سره د ټرمپ اصلي هدف په دا وی چې پر چین باندې تمرکز وکړي او د هند سره خپل رابط نور هم پراخ کړي، او بل د ټرمپ هغه لومړیتوب دا دی چې د نن پر امریکا باندې تمرکز وکړي، او هغه چې دی وایي چې میک امریکا ګریټ اگین، دی به پر امریکا باندې فوکس وکړي، او دا هغه چې د خپل وینا کې هم وویل چې د امریکا لپاره یو نوی دور را روان دی، یو طلایی دور را روان دی، او امریکا د طلایی دور پر درشل باندې ولاړ ده، دا په دې خاطر چې زه راغلم زه به بیرته پر امریکا باندې فوکس وکړم. نو په مګر په منطقه کې د طالبانو په شمول د پاکستان او د جمهوریتونو شای تروس پر دغه نیوی درکړي، دا تروس پر په دې خیال کې چې شای امریکا به بیرته راوګرځي. زه فکر نه کوم چې امریکا دی د امریکا لپاره، یعنی امریکا کولای شي چې کده چین سره مسله وي، چین د لپاره دوی ټول هغه جمهوریتونه چې د افغانستان شمال ته پاتې دي، کده تاجکستان دی، ازبکستان دی، کده قزاقستان دی، په دې ټولو کې امریکا سفارتونه لري، په دې ټولو کې امریکا د امریکا سره تجارتي راکړه ورکړه لري. افغانستان د دې شي لپاره مهم نه وو او نه دی، لهدازه زه فکر کوم چې دا زموږ د افغانانو یو دغه یو سوء تفاهم دی، یو غلط فهمی ده چې اجازه سوی ده، او دغه ځای څخه موږ په خوانی جمهوریت هم دغه ځای څخه خوش سو. زه فکر کوم چې طالبان هم دغه ځای څخه خوږیږي.
واحد فقیری صاحب، د امریکا لخوا چې افغانستان ته دی وخت کې کمی پیسې ورکول کیږي، فکر کوم چې د اونۍ په سر باندې سلویخ میلیونه دي، که د میاشتې په سر سلویخ میلیونه دي، که دغه پیسې څنګه چې ټرمپ خپل ویناګانو کې او بالخصوص تیر ورځ بلکې د تیر اتوار په ورځ باندې چې هغه په دغه خپل خبرو کې څه ویلي دي چې ګنې که دغه د امریکایي عسکرو پاتې وسله دی واپس نه کی، نو دغه مرستې تړل کېدی شي، که دغه مرستې تړل کېږي ستاسو په خیال د جنګ ځپلي هیواد د اوداسې هیواد چې چرته اقتصاد غورځېدلی، د خلکو فقر زیات دی، د خلکو ستونزې زیاتې دي، نور به څومره دغه هیواد کې دننه ستونزې زیاتې کی
ډېر زیات. یعنی که څه هم یعنی باید دا ووایو چې دا پیسې چې ورتللې دا ډېر یو لویه برخه یې بیرته راګرځي، افغانستان کې نه مصرفېږي، مګر د طالبانو د حکومت د ټینګولو سره، د دوی د اډانو د حکومت د تحکیم سره کومک کوي، ډېر زیات کومک کوي. اول دا دی چې دا پیسې چې ورځي د دې څخه طالبان مالیات اخلي، ټاکس اخلي، دا پیسې چې ورځي دا ډالر دی، او طالبان د دغو ډالرو په مقابل کې افغانۍ ورکوي، چې دا داسې یو تبادله ده، داسې اکسچینج دی چې هغه افغانۍ هیڅوک نه رانیسي، یعنی په بین المللي مارکیټ کې هیڅوک افغانۍ نه رانیسي نه اخلي، په دې خاطر چې هیچا ته ارزښت نه لري، مګر امریکا دغه ارزښت د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره دوی ته د افتیا 40 میلیونه دی، 10 میلیونه دی، یعنی مختلف اقمار او سعید خبریږي، خو دا پیسې چې ورځي د افغانۍ پر د ارزښت پر ثبات باندې تاثیر لري، افغانۍ با ثبات ساتلې ده، انفلیشن یو څه را کنټرول کړی دی، او بل دا د طالبانو لپاره واقعا هم یو خود الهی غنیمت دی، یعنی دوی دغه پیسې اخلي په خپل مصرفوي، بیا دغه په مقابل کې افغانۍ ورکوي، ټاکس نه اخلي. اره ان جی او چې د طالبانو سره راجستر کیږي هغه باید ټاکس ورکړي، هغه باید داس خلک استخدام کی یا هایر کی چې هغه د طالبانو خوښ وي، د طالبانو خپلوانو دوستان وي، یعنی طالبان د یو څه کاملا مستفید کیږي، کاملا ګټه ځنی اخلي، او کدا پر بندي سي طالبانو د پاره ډیر زیات د غوی ضرباوی، اما د خلکو د پاره هم، یعنی د باغ کوندو د پاره، د یتیمانو د پاره، یا د زینو خوران د پاره، چې پر دغه کومکونو باندې، پر دې امداد باندې تاکید ولود، پر هغه به هم فشار زیات سي. په دې شک نسته، مګر ډیر دغه به د افغاني ارزښت ته ورسیږي. د افغاني ارزښت په هیڅ وجه به دغه سي نسبت کېدلی که اوس چې پاتې دی.
د نارویجین ریفیوجی کونسل چې کوم مشر دی جان ایګلند، نو هغه 13 ورځې د ای پی خبری ادارې دا خبر را نقل کړي، دا وایي چې چرته افغانستان ته دغه مالی مرستې تړل کیږي، نو په افغانستان کې د خزو او بالخصوص هغه کونډې چې په دغه جګړو کې کونډې شوې دي، او بیا هغه خلک او چې کوم په دغه هواد کې د ډیرو ستونزو سره مخ دي، یا بشری مرستې چې کوم دینو دیوای هغه باندې به ډیر زیات لوی اثر وکړي، چې لکه هغه ته به ډیر لوی ضربه یې کچرته دغه پیسې دغه کیږي افغانستان ته لیګل بندیږي.
بیا ما په دې شک نسته چې دا پر خوارانو باندې، پر غریبانو باندې، پر کونډو باندې، په دغه ژمي کې، سره ژمي کې ډیر منفی اثر ولري، خصوصا اوس هم ډیر کمی سوي دي. یعنی خپل د منګور ملتونو په قول، په حواله، چې ډیرې پیسې کمی سوي دي، او دوی و نورو پیسو ته ضرورت لري چې هغه پروګرامونه چې دوی په افغانستان کې چلوي هغه په وچلوي. او د دې کومکونو، د دې امدادونو لویه برخه د امریکې د خزانې څخه ورځي. کچیرې د امریکې خزانه، کچیرې د امریکې حکومت د ترامپ تر مشرتوب لاندې دغه روپۍ باندې بندې کې، اروپایان ډېر لږ کومک وکړي، په چین، جاپان به ډېر لږ کومک وکړي، او دغه پروګرامونه به ډېر راکم سي. په دې کې شک نه سي د افغانانو لپاره په سخته مام سي، د ځینو د افغانانو لپاره به دا خبره سخته وي، ګراني به وي، کړاوونه او تکلیف به لا ډېر سي. په دې کې شک نه سته دا چې طالبان به د دې سره څنګه چلن وکړي هغه معلومه نه ده. د هغوی چندان د غم نه لري. یعنی د هغوی دپاره موږ پوهېږو په هر ځای کې چې کومکونه کم سوي دي، دغسې حکومتونه چې په خپلو خلکو، د خپلو خلکو په کړاوونو بند واز نه دي، هغوی خپلې وریجې غوښې خوري، خپل چرچې کوي، او خلک پرېږدي چې په مشکلاتو کې دغه وکړي، یعنی د مشکلاتو سره مخامخ وي. نو د افغانانو دپاره بل یو، د افغانانو دپاره به سختې ورځي.
په نبراسکا پونتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان مزی صاحب د وخت موږ سره مل مشوي د غیټر کلی کو. شیرجان صاحب ستړي مشي غږ مې اوري. شیرجان صاحب تاسو
ستاسو غږ راځي راته
ژوند ستړي مشي. ډیر مننه د وخت را کولو فقیر صاحب. تاسو موږ سره اوسئ شیرجان مزی صاحب ته هم دغه پوښتنه وړاندې کو چې په امریکا کې د انتظامی بدلون سره په افغانستان کې د طالبانو اړخته د امریکا په پالیسیو کې کوم بدلون ګوري تاسو؟
د افغانستان په اړه د امریکا پراتونکو پالیسیو د بدلون په اړه باید ترامپ بیانیو ته وګورو چې د انتخاباتو نه مخکې یا د انتخاباتو په جریان کې د افغانستان په اړه کړی. اول خو واضح ده چې طالبانو سره موافقه د ترامپ اولنی دوره کې شوه، او هغه قرارداد چې دوی سره په دوحه کې امضا شوی و هغه څو شرایط درلود، څه ښکاره څه پټ چې ترامپ ته هغه پوره معلوم ول، او په دې پوهېده چې افغانستان کې به څنګه کېږي. که د افغانستان سره د مرستو یو وایو، کمې مرستې چې افغانستان سره اوس کېږي دا د هغه قرارداد یا توافق په اساس دی، که هغه پټې مرستې دي یا ښکاره مرستې دي. تیرو څو وختونو کې ترامپ خپل بیانونه کې دا هم ویلي دي چې موږ د تیرو څو کلونو کې افغانستان سره بې ساري مرستې کړې دي، د بشري مرستو د نامه تر لاندې، چې دا یې خپل د تیر ولسمشر بایدن یو لوی غلطي بلل ده. اول خو دا یو سیاسي رقابت په حیث ورته ویل شوی، دا غي انتقاد کړی دی، خو اصل کې د دغه مرستو لار هم ترامپ برابر کړې و. کچیرته دا وګڼو چې ترامپ راتونکو کې د مرستې کموي او امکان ډیر زیات دی چې د یو فشار آلی په توګه، او یا د افغانستان سره د دلچسپي نه درلودلو په توګه، ځکه افغانستان هغه اهمیت اوس د امریکا په بهرني سیاست کې نه لري، چې د افغانستان مرستې کمی شي نو واضح امکان ډیر زیات دی او تاوان به مستقیما افغانانو ته وي، افغان ولس ته وي. د دې بیانو په اساس باندې کو ګورو امکان د دې زیات دی دلکیږي چې دغه مرستې کمې شي. دا مرستې متوقع وي چې کمې شي، ځکه په اول وختونو کې حالت سم نه و. د حالت د کنټرول لپاره دنیا راودنګل چې د افغانستان اقتصادي، سیاسي او نظامی حالت کنټرول لپاره مرستې وکړي او بشري ناورین مخه ونیسي. د بشري ناورین مخه تر ډیره هره پورې نیول شوې ده، بالخصوص د 2021 کال را په دې خوا اول کال کې. او هغه اقتصادي حالت چې خلکو ویل کېدای شي ډیر خراب شي د نړیوالو د مرستې په نشتوالي کې، هغه هم تر ډیره کنټرول شو. لکه څنګه چې فقیر صاحب ویل چې د افغانۍ ارزښت تر ډیره را کنټرول شوی دی، چې د افغانستان په اقتصاد کې ډیر لوی رول لري، رغنده رول لري. او هغه تر ظاهره ډیر کنټرول دی. په زمین کې طالبانو هم یو څه داسې واړه او یو شایان کړی دی اقتصادي میدان کې، چې کېدای شي د ملک په اقتصاد کې یو څه وړوکی مثبت رول ولوبي. معنا دا چې ګاونډي سره د تیر حکومت د پالیسیو په اساس تجارتي روابط ساتلي دي. دغه روابط دوی نوی جوړ کړي، بلکې دا د تیر حکومت یو پالیسي و چې د افغانستان تجارتي روابطو لارې نورې هم زیاتې کړي. هغه ساتلي دي چې د افغانستان اقتصاد کې مثبت رول جوړ کړی دی. خو دا به سم نه وي کې وایي چې د افغانستان هر حکومت کوي بغیر د نړیوالو مرستو نه بسیا اوسي، ځکه افغانستان متاسفانه په سیاسي توګه، په جغرافیایي توګه نړیوالو مرستو ته محتاج ملک دی. افغانستان کې داخل کې دومره تولیدات نشته چې د افغانستان اقتصاد یا د افغانستان جی ڈی پی د هغې نه پوره شي، که هغه تولید دی که صادرات دی. نو توکیه یې زیاته په مرستو ده چې اوس مهال بالخصوص بشري مرستو کې د امریکا مرستې ډېر نه زیاتې دي، حالانکه چې امریکا په افغانستان کې وجود هم نه لري او طالبان دا ادعا کوي چې افغانستان کې امریکا ته شکست ورکړی دی، خپل دښمن پیسې اخلي. خو متاسفانه تکیه یې د امریکا په مرستو ډېر زیاته ده. فقیر صاحب هم دا ویل که چېرته امریکا مرستې کمې شي، نور هیوادونه دغه تشه نه شي ډکولی، ځکه د انډول په حساب باندې امریکا مرستې ټول نه زیاتې دي. که وګورو چې د افغانستان په اقتصاد کې خدا خو بشري مرستې د طالبانو سره نه کېږي، نو د طالبان څرنګه د ګټه اخیستی شي؟ د یو مسؤول حکومت په توګه هر حکومت مسؤول دی چې د خپلو اتباعو د هر راز ستونزو حل لاره پیدا کړي، که هغه د خوراک وي، که هغه د پوښاک وي، او یا نور اقتصادي مسایل کې وي. نو هغه مصارف لري، که چېرې دغه مصارف نور ذرایع په بله توګه پوره کوي، نو دې کې بیا خپل حکومت سپماوي کوي په دې کې. یعنی هغه پیسې چې باید خپل حکومت خپلو داخلي عوایدو نه مصرف کړي وي، هغه سات په دې لارې نه مصرفي وي. نو واضح په غیر مستقیم توګه باندې هر څوک چې حاکم دی په حکومت کې هغه ته ګټه رسیږي. صحیح ده، افغان ولس ته پیسې ورکول کیږي، ګټه هغه ته رسیږي، لیکن د حاکمینو په توګه هغه مسؤلیت چې باید دوی ادا کړی وي هغه نور څوک ادا کوي ورته.
صحیح.
نو په دې کې واضح وخت حاکمین ګټه پورته کوي د شخصي یا حکومتي اهدافو لپاره. هغه به ولیدی چې څومره ځمکنه حق باندې ولاړې خبرې دي. او بیا هم که چیرته د امریکا مرستې د افغانستان سره کمی شي، متاسفانه له بده مرغه باید دا ووایم چې مستقیم اغیز به په فقیر افغان ولس باندې.
شجان احمدی صاحب، د طالبانو سره چې کم خبرې اترې په دوحه کې شوې وي، د هغې ژمنې سر ته نه دي رسېدلې. دا خبره بیا بیا ټرمپ د امریکا چې کم موجوده صدر د هغې په خپل انتخابي کمپاینونو کې کړې وه، د هغې سره سم په افغانستان کې د دغه دوهې د تړون لاندې چې کوم هلته کې به طالبان د افغانستان خاوره د بل کوم ملک یا د هیواد خلاف کارېدو ته نه پرېږدي، او د پاکستان حکومت لخوا بیا بیا د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان خاوره د موجودیا دعوی کوي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په د یونیسیار چې کوم رپورټ راغلی وو په تیر کال کې په اخیری میاشتو کې، هغه وایي چې 1.4 میلیون او بخیزه د شمیرې کې لږ دغه کېږم زما خیال 1 کروڑ او 100 لک پورې دي. دغه دي چې د زده کوونکو یا د جینکو او د لکانو دغې په 1.4 میلیون 14 لک دي. دغه شمیرې 14 لک چې کم دینو دا ماشومان د سکولونو نه یا د ښوونځو نه بهر دي، لویه شمیره ده. شرجانه مزید صاحب چې لکه په دغه باندې د خزو او جنکو ته د زده کړو چې کوملاري تړل شوې دي یا کم بندیزونه دي په د ګرد نړۍ لخوا په دې باندې نیوکه کیږي د بشري حقوقو تنظیمون لخوا د نور هوادونو لخوا په اسلام آباد کې چې سورج وړاندې کم د اسلامي هوادونو غونډه وشول نه پاغي کې چې کم د سعودي عربستان لخوا برخه خستون کې وو محمد ال عیسا چې د سعودي عربستان سره تعلق ساتي دغه مسلم یا د مسلمان هوادونو د تنظیم کوم مشر دی نو دوی ویلي وو چې په تمام اسلامي نړۍ کې داسې هیڅ قسمه خبره نشته چې ګینه د خزو تعلیم هغه غیر اسلامي او غیر شری دی او د طالبانو لخوا په خزو د بندیز د زده کړو او د روزګار چې کم دینو لکه دا بيخي سم کار نه دی د خبره غلطه ده نو د غزنې کارونه چې په طالبانو باندې نیوکه کیږي او د کم نیمګړتیاوي د غینه په پالیسیو کې ښکاریږي تاسو فکر کوئ دغه کې په طالبانو کې فشار سی واقعي د بدلون یا په دغه کې لګ د نرمخت راتلو یا په دغه باندې د نړۍ دغه چې کوم اندېخنی دي د طالبان کتنه وکي او یا په هغه باندې غور وکي
ول خو باید وایم لبد مرغه دا د افغانستان په تاریخ کې نه جبرانیدونکې زیاده چې د افغانستان یو 1.4 میلیون شاګردان د تحصیل نه پاتې کیږي دا به لوی بدبختی وی چې راتونکو نسلونو ته موږ دا موقع نه برابر او چوغي په هولري ذکر وکي خپل راتونکو جوړ کړي په هر جنگ کې په هر جنگي هیواد کې مثلا دوه مثال به زده وستر کوم په یوکرين کې جنگ کېږي خو مکاتب نه بنديږي په غزه کې اسرائیل بمبار کوي هر څه ورانوي خو غزه ولس خپل اولادونو ته درس خای دا د هغوی د علم سره د راتلونکي سره د پرمختګ سره د پوهاوی سره مینا خای چې حتی په جنگ حالتونو کې هم دوی نه غواړي چې خپل اولادونه د درس او پوه نه لري وساتي دا زمنګ افغانانو بدبختی ده چې زمنګ مشران د وخت مشران دغه پالیسی غوړه کړی دا چې زمنګ اولادونه د مکتب نه کاهلک ته کې جنې ده د مکتب نه لري ساتلی دي دا یو ډیر نه جبراندونکو زائد چې افغان ملس ولس پیدا دي تاوان پراتونکو کې ویني بل دا چې تاسو ویل نړیوال فشار همیشه په مطبوعاتو کې همیشه خلکو کې تسې ویل کیږي او دا څنګه کیږي چې دا د نړیوال غوښتنه ده خو دا دې ته نه ګورو چې دا اصل کې د نړیوال غوښتنه نه ده دا د افغانانو غوښتنه ده کله چې یو موضوع ته دسی وګورو چې دا د نړیوالو د بیا هغه کې هغه سره بیا تضاد هم زیاتیږي نو طالبان هر څوک د پالیسی په خلاف کې داسې فکر کوي چې دا د بهرنیان غوښتنه ده او د هغه په خلاف دوی خپل نظر ظاهروي ځکه دا بهر نه تمیلون کې یا د بهاله تپل شوی غوښتنه ده دا یو غلطه پالیسی ده د دې ته باید په دې نظر وګورو چې دا زموږ خپل ضرورت دی د نړیوال ضرورت نه د هغه اولادونه مکتبو ته ځي د هغه اولادونه خو په علم سنبال دي دا د افغان ولست د افغان اولاد ضرورت دی نه د بل هواد اولاد ضرورت دی خپل ځان ته کې وګورو چې دا د افغانانو غوښتنه د افغانانو ضرورت دی او د افغانانو ضرورت بایل هر شي دا د حاکم رژیم د حاکم مشر هر څوک چي دی دا غو مسؤلیت ته خپل هواد د خپل ولست خپل اولاد ته د غرض مواقع برابر کی چې په سمبال کې د په غاڼي خاصتہ کې نه دا چې په هغه باندې مکتب او د تحصیل لارې بند کی اوس په افغانستان کې متاسفانه کله چې موږ وګورو چې موږ خبرونه اورو چې د ازبکستان نه خزي ډاکټرانه راځي په مزار کې زموږ افغانانو ته تداوی کوي دینه د لوی شرم ځای کم ځای دی چې موږ خپل مکتبونه ته پونځي بندو او بهرنیان موږ ته راځي زموږ ته تداوی کوي د دې مڼور شرم ځای کم دی چې موږ مریضان د تورخم په سرحد باندې یا په چمن کې د دې ته منتظر وي چې لاړ شي پاکستان کې یا ایران ته یا نور ځای ته تداوی لپاره ځکه موږ خپل خويندې نه پرېږدو چې موږ خپل خويندې علاج وکړي دا خو د ظلم دی جفاد چې خپل ول سره کوو دا د بهرنیانو غوښتنه ده اول خو دې نظر سره موافق نه مچ دا د بهرنیانو فشار اعلی دی یا د بهرنیانو غوښتنه ده د افغان ولس ضرورت دی اشد ضرورت دی چې ولس د ولس حاکمین که ځانته خدمتګار وي دا په دې هغه باندې لازم ملزوم ده چې دې ته لار برابر کړي تری کال کېږي په دې جنجال مو دی چې موږ دې ته لایحه جوړو څنګه لایحه د جوړیږي نه هر وړو کې افغان هم کولای شي افغانستان کې د پوه خلکو کمې نشته مسلکي خلک موجود دي هغه سره دې کارو کې لایحه برابر کړي افغانستان مسلمان هیواد دی په پیړیو مسلمان هیواد دی د افغانستان تیر حکومت کې هم هیڅ غیر اسلامي طرز د تدریس په مکاتبو کې نه و د مکاتبو د جنو مکتبونه بیلول د لکانو بیلول اوس هم هغه پالیسي ساتل کېدای شي. که هر څوک دغه پالیسي سره دوام لري، دا فکر کوم د افغان ولس سره، د افغان آینده نسل سره جفا ده.
صحیح، ډیره مننه شرجان مزي سي، تاسو راغلي موږ ته مو وخت راکړه. زه فکر کوم تاسو نن مصروفيات ډیرو او پاري کې مراته وخت وېسته، مننه کوم تاسو. مننه فخری صاحب، تاسو موږ سره اوسئ او موږ سره شینکی کډوخیل صاحب هم راغلي، دغه تار کله کو ستړي مشي. مننه شینکی بیبی، تاسو ته پته ده نن په ګرد نړۍ کې د تعلیم یا د زده کړو یا د پوهنې نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې ورځ مو احساسات څه دي چې کله خپل وطن ته ګوري؟
په ځینې حالاتو کې احساساتو بیانول ډېر اسانه نه وي، بخښنه غواړم چې زه لږ سره احساساتي شم. کله چې یو حاکمه ډله په دې باندې تعهد لري چې څنګه افغانستان ته صدمه ورسوي، د افغانستان ته صدمه ورسولو په خاطر باندې نیمایي نسل چې افغان میرمنې نجونه دي هغه له خپلو مشروع حقونو څخه بې برخې شي، او خصوصا تعلیم چې لومړی حکم د اسلام ده او د د ژوند د بقا د تداوم د پیشرفت د هوسایي د آبادی د هر څه لپاره یو کلیدي رول لوبوي، له غستر نعمت څخه افغان ولس په مختلفو بهانو باندې نن ورځې پورې محرومه پاتې شوی دی. نو دا په دې باندې ښیي چې په دا ټوله نړۍ کې صرف افغان میرمنې او نجونې محکومې دي د جنسیت په لحاظ باندې. دوی حتی حق نه لري چې زده کړه وکړي، چې دا زده کړه نه تنها چې دوی لپاره پیاوړتیا او ځواکمنتیا بهي، دا د وطن د آبادۍ لپاره، د سیالي کېدو لپاره کلیدي رول لوبولی شي، خو نن د نجونې ډېر محرومه دي، او دنیا هم نن تر ورځې پورې فکر کوي چې دا د افغانستان په داخلي مسله یې، کله به د افغانستان فرهنګ پورې مربوطې وي، او کله نا کله ځینې کسان فکر کوي چې دا به واقعا په شریعت کې. نو دا یو فکر کوم بدترین احساس ده چې هر با احساس افغان ته پیدا شوی دی.
شینکی بیبی، د طالبانو لخوا ښځو ته او جنکیو ته د زده کړو لارې تړل یا بندول، د هغې دلیل د دغه لپاره څه دی؟ استاد په خیال دغه دلیل څومره قوي او د افغان ټولنې لپاره منل کېدو والا دلیل دی؟
د افغان ټولنې لپاره هیڅ قابل دی قبول نه دی. افغان ولس له یو پیړۍ نه پخوا یا سل کاله پخوا تعلیم ته مخه کړې وه، که ګچ په وړه کچه شروع شوې وه، اما هیڅ حکومت افغان جلکۍ په زور د کور څخه نه راوستله چې ښوونځي ته ولاړ شي. دا د کورنۍ انتخاب و چې دوی خپل نجونې تعلیم ته لېږلې، او متاسفانه چې تپل شوی جنگ دی وجه نه موږ دا شل کاله چې ښه پرمختګ وکړ عملي تعلیم په برخه کې، بیا هم موږ 3 میلیونه ماشومان ته دغه فرصت نو برابر کړی، ځکه چې موږ پیسې په تپل شوی جنگ باندې مصرفېدلې. دا د افغان ولس لپاره قابل دی قبول نه دی، بلکې یو اندازه مهاجرتونه په همدې خاطر کېږي چې دوی غواړي چې اولاد باسواده شي او جاهله پاتې نه شي. نو معلوم ده که طالبان هغه یو مخصوصه حلقه یا گروپ چې دا به یو ښه تشخیص شوی دی د منطقې له د استخباراتو له طرفه، چې د هغوی په طبیعت باندې پوهېږي چې دوی مثلا خلاف نجونو د تعلیم دي، په هر ډول کلیوالي فکر یا تفکر که دوی لري. البته په کلي کې دا د ټولو خلکو دا فکر نه دی، مشخص اشخاص. او بل داسې متاسفانه په داسې سیاسي مدرسو کې داسې روایتونه دوی ته تدریس کول چې دوی فکر کوي چې ګواکې دا صحیح کار ده او دوی ته ضرورت نشته دی. نو دا په دې زیاتې یا د دې بشري حقو نقضولو کې مختلف دلایل موجود دي. او دوی هم هغه څنګه چې عباس تانیګزي ویلي، دوی خپل طبیعت په اساس باندې مخالف د دې تعلیم دي. کېدای شي دې کې سیاست منطقي وي، کېدای شي د افرادګرایي په خاطر باندې دا مسله رامنځته کیږي، ځکه چې کومور باسواده شوه به د غزوی کله هم ترهګر پاتې کېدلی نه شي. نو په همدې خاطر مختلف دلایل دي چې باعث دي کېږي چې افغان جلکۍ دغې قرباني ورکړي.
شینکی بیبي، د طالبانو د نن سنجي تاسو د عباس تانګزي صاحب ذکر وکړو، د سي ډیر داسې شته چې هغه د دغه تعلیم په حق کې دي، کله هغه سره ستاسو او یا هغه افغان میرمنې چې خپل حالې زلې کوي دغه جنکو یا خزو د زده کړو لپاره، کمی رابطی شوی دی چې اغي سرستا سے ناستي اغونډي شوی او هغه خپل مشران په دې قانی کې چې دغه بند دروازې خلاصي کی.
اول خوب عباس تنکسب مسئولیت دی لري چې دا غلطی د کړې ده، ځکه چې په دوه کې دنیا ته دا اطمینان د ورکول او چې او د ټیم ورکول او چې تر ډاکټرا پورې به مثلا انجنیر کولای شي چې تعلیم کې حق ته کار وکړي، دا وادي خودی کړی چې باید حد لاره پیدا کړي. متاسفانه دا شل کلن ټپل شوې جګړه په همدغه نراتیف باندې په افغانستان کې مخته ولاړه چې تعلیم د اسلام ضد معرفي کې همدارنګ مشروع ازادي یا حقونه د افغان مېرمن یو غربي ازادي او ناوړه وګڼله، او دوی خپل جنگیالي په افغانستان کې و جنگول، انتحار، انفجار ته راضی کړه او خلکو لاس ځان لاس ورکړ، کونډې یتیمان پاتې شول، همدارنګه معلول پاتې شول. نو کله چې دوی په همدغه هدف یا انګیزه باندې دا جنگ ته دوام ورکړه او وکړای شو چې مثلا نن حاکم شي، نو دوی څنګه کولای شي دغه روایت بدل کړي؟ نو دې لپاره دوی د خپل همدې نه ویرم لري که دوی دغه روایت بدلوي، دوی جنګیالي ورته وایي چې پرون دې زه ولا و جنګوله، کدا بشو کدا معقول نه بیا د ما دومره زخم کېدل یا د ما مړینه ده څه په خاطر باندې؟ دوی لپاره هم دا خپل قدرت په هم لدن عباس سانکزه څنګه درې نیم کاله وکړه چې دوی تحمل کړي، اما کدن هم چرت وکړه بیا هم ډېر اعلی، اما مهم هم دا ده چې نور څه قدمونه دوی اخیستل شي. دوی څنګه کولای شي استعفا ورکړي؟ دوی څنګه کولای شي چې هم فکره کسان په طالبانو په حاکمیت کې پیدا کړي او د دې مخه ونیسي؟ ځکه چې دا صرف د افغان نجونو او مېرمنو لپاره زیاتې نه ده، د افغانستان سره خیانت روان او د دې قیمت به افغانستان کلونو کلونو لپاره باور کوي. دا یو ستره جفا ده چې افغانستان سره کېږي، او د ستانکزي سره تماس نیول ضرورت لري، ځکه چې اصلي مسؤول همدی دی. دا غلط څیره خو ده په دوه کې بین المللي ټولنې ته معرفي کړی وه.
واحد غیر صاحب د جرایم نړیوال عدالت کې چې د طالبانو کوم دوا مشران دي، دغه د هبت الله خونزاده صاحب دی او عبدالحکیم قانی چې کوم د حقیق قاضی القضاه دی، هغه د نیوو د پاره چې کوم الته کې غوښتنه شوې ده، خواست شوې ده، ستاسو په خیال باندې دغه به سنه سو د طالبانو په حلقو کې داسې کم سوچ پیدا کی، کم فکر به پیدا کی چې ګینه دغه غوښتنې چې کم شوې دي نو دا هم جنکو ته د زده کړو چې کم پابندۍ دي او یا ښځو باندې د کار د هغه په اساس دی؟ کوم اندېښمن به کی طالبان باندې اندېښمن کی دا غوښتنه د آی سی سی نه یا د جرایمو چې کم نړیوال عدالت دغه نه شوي؟
یعنی یو تاریخی پریکړه ده، یو تاریخی اقدام دی او زه په خپل ارکلی کوم جهان باید په دې برخه کې بے غور بے تفاوت پات نه سي. مګر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا غوښتنه د تعلیم دا د افغان ولس غوښتنه ده. یعنی تر ټولو لومړی دا خپل د افغانستان د ولس د 50% میرمنو غوښتنه ده چې دغه ظلم، دغه اتحاد، دغه ناروا چې نن ورځ په افغانستان کې روانه ده، دا باید ژر تر ژره ختم شي. او دا د طالبانو حکومت واقعا نامشروع کړی دی او نامشروع کوي. یعنی او بل خبره دا ده چې د دې فیصلې سره دا دوه نفر نه دي، یعنی یوازې هیبت الله او دغه عبدالحکیم قانی نه دي، بلکې په دې کې ندام احمد ندیم، په دې کې حنفی او په ملا محمد حسن او داسې نور طالبانو مشران شکیل دي چې هغوی هم باید په ګوته سي، هغوی نومونه هم باید په دې لیست کې شامل سي او هر ځای چې کېدلی سي د هغوی چاره هم وسي. یعنی دا یو ډله ده، یو ډېره موزره او شریره ډله ده چې باید ژر تر ژره د افغانستان څخه، افغانستان د دوی د منګولو څخه خلاص سي او افغانستان د دغه بدنامي شي افغانستان ته اړولې ده د دې څخه وژغورل سي. نو لهذا زه فکر کوم چې آیا په دې کې به اختلافات ډېر کې لږ اختلافات به وي، او ځینې هغه ډلې چې لکه ستانکزی او نور چې دغه د بشر د حقوقو تر یو حده پورې د ښځو د تعلیم او د دې پلوي کوي، د هغوی لاس یو څه قوي کیږي، لاس یې غښتلی کیږي. مګر دا هغه وخت کېدلی سي چې دوی هم یعنی د خپل په رهبرۍ کې کدا سانګزای دی، کدا سراج حقانی دی کدا ملا یعقوب دی او داسې نور دی چې یو څه نرمې خبرې کوي یو څه ځان داسې ماډرن معرفي کوي د هغوی لپاره دغه لازمه ده چې نور د دغسې دولت سره د دغسې یو ناروا سره یو ځای نسی بلکې خپل صف جلا کې خپل لار جلا کې او یا استعفا وکړي او ډله ییزه استعفا وکړي یعنی که چیرې څلور پنځه نفره د طالبانو په کابینې کې پر دغه مسلې باندې خپل استعفا وړاندې کړي زه فکر کوم د مطلق اکثریت افغانان ملاتړ به د ځان سره ولري د بینی ټولنې ملاتړ به سره ولري او بیا هم وایم چې دا دغه مطالبه د نړیوالې محکمې نه ده دا مطالبه د بینی ټولنې یوازې نه ده بلکې دا تر ټولو مهمه د افغان ولس مطالبه ده افغانان غواړي چې د چې انجونې و هلکانې په تحصیل وکړي عصري علوم زده کړي او افغانان غواړي چې د دغه احتیاج څخه خلاص شي چې زموږ میندې خویندې زموږ پلرونه باید مجبور دي یا پاکستان یا ایران یا هند ته د معالجې دپاره د تداوي دپاره ولاړ سي موږ په خپله کولای شو چې ښه ډاکتران ولرو نارینه او ښځې ډاکتران ولرو او دا زموږ حق دی په هیڅ وجه دا د طالبانو پیرزوینه نه ده نه هم د دوی زموږ سره کوم یو احسان دی دا د افغان ولس حق دی او د افغان ولس باید په دې برخه کې د هر شکل چې دی په هر ځای کې چې یو موږ باید دغه غږ پورته کړو چې دا حق دی حق تلف شوی دی او طالبانو په دې کې ظلم کړی دی دا د افغانستان د کاغذ چې میرمن کروخیل هم وویل دا د افغانستان د آینده سره د مستقبل سره خیانت دی او دا باید ژر تر ژره ختم شي
واحد وغیری سی عبد طالبانو دغه سختدریزی او د اخکر پخکر د نړۍ د هوادونو سره تنظیمونو سره د افغانانو چې کومه مطالبه دي د هغه سره د خپل افغانانو سره د دې سره داسې پاتې کېدل دي د پالیسی به سمره دوام وکي کدا سي د دې د پالیسي ته ګوري
یو خو خبره ده چې متاسفانه موږ افغانان تر اوسه پورې د سیاسي بدل په جوړولو کې ناکام شوی یو یعنی هغه افغانان چې یو مترقي یو مشروع یو خدمتگار حکومت غواړي په افغانستان کې او مشتروسه پوره په دغه برخه کې ناکام شوی یو او دا زموږ کمزوري ده دغه کمزوري څخه طالبان استفاده کوي سوء استفاده کوي چې موږ ویني د افغان ولس ویني چې موږ بې نظمه یو بې اتفاق یو او موږ په دې باندې نه توانیدل چې پر یو څو مهم محورونو باندې راټول شو او له دننه څخه پر طالبانو باندې فشار واچو دا یو ډیره مهمه ناکامي ده بل دا ده چې طالبانو سره زه فکر کوم چې بین ملي ټولنې هم مدارا وکړل په تیره بیا امریکا په دا څلورو کالو کې د ښاغلي بایدن طالبانو سره ډیر کومکونه وسول ښاغلي بایدن د دوی سره ډیر مدارا ډیر نرمشتوکي ډیر پیسې ورولې ژلې او دا په طالبانو ته داسې یو فهم ورکړی دی چې دوی مشروع دی دوی دنیا دوی ته ضرورت لري دنیا و دوی ته پیسې دا پیسې چې امر لري په دا خاطر رالېږي چې دنیا و موږ ته ضرورت لري او د دنیا او د بنمیل ټولنې یو بل قصور یو بل کمزوري دا ده چې تر اوسه پورې پر هغو افغانانو باندې پانګونه نه ده کړې انویسټمنټ نه دی باندې کړې چې هغه مترقي دي دیموکرات دي په افغانستان کې یو مشروع حکومت غواړي تر اوسه پورې د خارج غربي نړۍ او اسلامي نړۍ پر دغه سي قوتونو باندې سرمایه گذاري نه ده کړې حتی کوشش هم کړې دي چې مترقي دیموکرات قوتونه وځپي د صحنه څخه وباسي پسند باندې وي کمزورې معرفي کې دا هم یو ډېر مهمه مسله ده چې افغانان تر اوسه په دې برخه ته چندان توجه نه ده کړې باید بیمې ټولنې ته دا خبر وویل شي چې دوی په تیرو شلو کالو کې هم دا اشتباه وکړل هغه وخت هم ولاړان جنگ سالاران د زورواکان چې دی هغه تقویه کړل او نتیجه موږ وینو چې څه وسول د افغانستان مدني ټولنه کمزور کړل او هغه دغه نتیجه وسول چې افغانستان کمزور دی کله چې یو مدني ټولنه په جامعه کې په ټولنه کې مدني ټولنه کمزورې وي دا د معنا دا ده چې مدني ټولنه نس کولای چې خپل حکومت مسؤل وګڼي خپل حکومت خپل مشران تر دیوان ونیسي او د هغوی خپل حق وغواړي په دې برخه کې زه فکر کوم چې د امریکای شرکلن هغه سیاست هم ډیر زیانمن وو او دا د افغانستان لپاره ډیر زیات تاوان ورسی او دا پروسه تقریبا د سلويش کال را روانه ده. په سلويش کال کې دیموکرات مترقی ګروپونه وځه پلسول او نتیجه بیا هم دغه سوله چې په افراطیت تقویه سو، انتها پسندی تقویه سوله، غشتلی سوله، او داس خلک دغه سوله غشتلی سوله چې هغوی د بین المللي قوانینو د بین المللي دغه نورمونو سره هیڅ نه وه هم نوایی نه لري، سازګاری نه ورسره لري. نو نتیجه موږ ګورو چې په دغه حالت ورسېدو.
شینکی بیبي، د افغانستان نه بهر چې کوم میشت افغان میرمن دي، په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي خلک دي، دوی تر اوسه پورې نړیوالو ادارو ته، تنظیمونو ته، د بشري ادارو چې کوم تنظیمونه دي په نړیوال کچ باندې کار کوي، دغه ته د رسایل لپاره چې کوم دي خپل غږ پورته کول شي، هغه غږ رسول شي، دغه ټولنې بهر په هیوادونو کې څومره په دغه باندې کار کړی دی؟ تاسو فکر کوئ چې دغه خوځښتونه یا دغه حرکتونه تاسو ګورئ چې هغه خپل غږ پورته کوي او تر هغه ځایه خپل غږ رسوي؟
کومه لاسته راوړنې چې نن تر نن ورځې پورې دا ټول د دغه میرمنو د هلو ځلو د غږ پورته کولو نتیجه ده. همدغه میرمنې دي چې په مختلفو نټورکونو او شبکو کې سره راغونډې شوې دي او د بشر د حقونو د دفاع په خاطر یا د ښځو د مشروع حقونو دفاع په خاطر باندې دوی دغه حرکتونه جوړ کړي دي او خپل غږ په ټولو مسایلو کې دوی په منظم او سیستماتیک شکل پورته کړی او پورته کوي، که هغه تر یو ان پورې دی، که د شورا امنیت یو ان دی، که همدارنګه د بین المللي شورا د بشر د حقونو دی، که همدارنګه د اتحادیه اروپا دی، مختلف پارلمانونه دي، مختلف بشري بین المللي بشري د بشر د حقونو سازمانونه دي، رسانه سره مختلف ځایونو ادرسونو باندې دوی پاسته تللي دي، دروازې ټکولي او خپل غږونه پورته کړي او رسمي لیکونه استولې دي. که نن ورځ مثلا کوم ستونزو سره یا د مشروعیت ستونزو سره که نن طالبان حاکمیت مخامخ دي، ما په ان باندې د ښځو د هلو ځلو که هغه په داخل کې وي چې دوی اعتراض وکړه او جرأت یې وکړ، نارینه ساکت پاتې دي او سکوت یې نه ده مات کړی او همدارنګه که د باندې دي، نو زما په اند باندې چې په د درې نیم کلن پسله هغه هلو ځلو کې افغانو میرمنو تاریخ جوړ کړی دی او په دې باندې څوک سترګې نه سي پټولی.
او شینکی بیبي، ستاسو په خیال باندې نور داسې څه کول چې هغه تر دې وخته نه دي شوي او باید چې په هغې باندې کار وشي؟
یو لویه ناقصه یا نیمګړتیا چې موجوده ده، څنګه مونږ وکړای شو چې د افغانو میرمن منځ کې یو مشترک هدف باندې ټول همغږي شي؟ متاسفانه د 50 کلن تپل شوي جنگونه او جګړې او د منطقه او فرا منطقه استخباراتو لاسوانه دومره د ملت سره پاشله ده چې ډېر زیات، نو د ملت انسجام، یووالی، اتحاد، اتفاق او پیوود د دې باندې درېدل او په یوه اجنډا باندې کار کول، نو دغه یو نیمګړتیا ده چې باید وشي چې دوی وکولی شي چې دوی واقعا یو قوي سیاسي بلاک جوړ کړي او دنیا هم بیا نشي کولی چې بیا دوی فیصله اګنور کړي یا له نظره یې وغورځوي، همدارنګه بیا طالبان لپاره هم یو لوی اندېښنه پیدا کېږي. نو دا حرکتونه چون هم مدني حرکتونه پاشلی دي او هم سیاسي حرکتونه، که دغه مدني او سیاسي حرکتونه د یو هدف باندې ټول راټول شي او خپل فرعي اجنډا او یو خواته کېږي، نو دا به یو ستر لاسته راوړنه وي او واقعا د دې معصریت به د افغانستان د سرنوشت باندې به ډېر زیات.
واحد فقیري صاحب، تاسو په لوته راځو، دغه بنیادي چې کوم حق دی د افغان ټولنې د میرمنو لپاره، د خویندو بچو لپاره د تعلیم او د زده کړو، په دې کې بهر میشته چې څومره ځوانان دي او په دغه کې کوم زاړه یا پخوانی سفارتکار دي او یا بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوونکي خلک دي، دوی څومره په دغه مهمه غوښتنه باندې تر دې وخته پورې کار کړی دی؟ مطمئن یې تاسې څنګه چې شینکی بیبي ویلي چې تر ډیر حد پورې په دغه کار شوی دی او هغه په دغه خپل دغه باندې مطمئن دي؟
زه په خپل فکر کوم چې ډیر نیمګړتیاوې موجود دي، مشکل ډیر زیات نیمګړتیاوې دي، او موږ باید هغه نیمګړتیاو پوره کړو. ډیر ښه فرصت دی، البته باید دا ووایم چې د افغان مدني ټولنو لپاره، د خدمتګارو ټولنو لپاره، د مترقي ګروپونو لپاره ډیر طلایي چانس دی. زموږ سره جهاني ټولنه هم نواده، او موږ یو داسې رژیم په افغانستان کې لرو چې هغه تقریبا منځوي دی، ټول په انزوا کې دی. د دې طلایي چانس څخه باید موږ صحیح استفاده وکړو. هغه صحیح استفاده دا په دې معنی چې موږ اول باید خپل په ځان کې وحدت راولو، او دا ګروپونه باید سره یو ځای سي، او په یو څو محورونو باندې راټول سو. او بله خبره دا هم ده چې د افغانستان په جامعه کې، یعنی د یو نارینه په صفت باید دا ووایم چې افغان جامعه تر اوسه پورې یو مرد سالاره، یو نرواک چې نرواکي ده، نرواک پکې حاکمه ده، او دا ذهنیت د ډېر وخت څخه پر افغانانو باندې حاکم دی چې موږ تر اوسه پورې خپلې میندې، خپلې خویندې، خپلې لورنې دپاره دغه حق نه ورکوو لکه خپل ځان ته چې ورکوو. او دا یوازې یعنی په موږ کې نه دي، بلکې په دې منطقه کې یو لوی مشکل دی، یو بین الاقوامي یو په د سیمې مشکل دی چې ښځو ته په هغه نظر هغه احترام نه کتل کېږي، په هغه قابلیتونه نه منل کېږي چې باید ومنل سي. او دا یو ډېر اوږده پروسه ده چې باید موږ ذهنیت یې واړو. یعنی تر ټولو مهمه دا ده چې موږ افغانان باید پر دغه ذهنیت باندې کار وکړو، او یو داسې ذهنیت ایجاد کړو چې هغه پر مساواتو باندې بناوي، او دا ومني چې ښځه او نر مساوي دي، مساوي حقوق لري، او تر څو پورې چې په ټولنه کې ښځې باسواده نه سي، د هغې ټولنې پرمختګ ناممکنه دی. هیڅ امکان نه لري.
او د نړۍ چې کوم دی محتاجی دغه ختمه یغې د پاره به خامخا دغه ګام پورته کولو ته غاړه ږدي، نو ټولنه کې بدلون او پرمختګ ستاسو په خبره همدغه سره راتلی شي. واحد بغیری صاحب او شینکی بیبی، تاسو که غواړی موږ سره پاتې شئ، نو د هیبت الله اخونزاده په ګډون د طالبانو د مشرانو د نیوو چې کومه غوښتنه په نړیوال جرمونو عدالت کې شوې ده، د دغه مقدمې خواست چا کړی دی، او په دغه باندې یو مرکه لرو. کو تاسو را سره واورئ، نو بیا به د پروګرام اختتام وکړو، پروګرام به پای ته رسیږي. نو کو را سره پاتې کیږي پاتې شئ. او دغه مرکز زمونږ همکار ایمان بونری کړی ده، د امریکا په ویسکانسن میډیسن پوهنتون کې استاد، لیکوال او پخوانی افغان چارواکي نجیب آزاد وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې د جرمونو نړیوال عدالت ته یې د طالبانو د مشرانو خلاف د پلټنو خواست کړی وو. او هغلی آزاد په یو مرکه کې د ډیوه خبریال ایمان بونری ته داوا وکړه چې د هیبت الله اخونزاده په ګډون د طالبانو یو شمیر مشران د بشریت خلاف جنایتونو کې ککړ دي. دغه مرکه ته وکړي
لږ مزه سیب ډیره مننه چې موږ ته موخ راکا. نن په مطبوعاتو کې راغلي دي چې انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرمونو نړیوال عدالت افغانستان کې طالبان امیر هیبت الله اخونزاده سیب نورو خلاف د بشریت خلاف د جنایتونو په لړ کې پلټنو آغاز کړی دی، او دا غو درې ګرفتاری سارنوال خواست کړی دی. تاسو په ټولنیزو رسنیو موقت په ایکس او نورو باندې چې تاسو په تیرو دوه کالو کې آئی سی سی تا انٹرنیشنل کرمینل کورٹ تا بیا بیا کاغذونه جمع کول ورته مدا خواست ور لګلې و چې د دې خلاف مقدمه یا قضیه جوړه شي، او دا پلټنه شروع شي. او راته وایي ولې تاسو دا کار کوو، او څرنګه تاسو سره د دې بیا رابطه وشوه، او تاسو په خواست دا پلټنه شروع شوه. آزاد صاحب
مننه کور ولان بنیری صاحب چې ماته مو وخت راکړ په دې حق له مهم مسلې باندې د بحث کولو. یو خدای دی چې وجدان دی، او افغان په صفت چې په افغانستان کې تیریږي باید عملی ګامونه پورته شي. کاغذیمه کاغه احمد دی که محمود یو څوک دا کار باید وکړي. دوم بحث دا دی چې د خپل فیلډ او مسلک له مخې، چې قانون ما ویل دی قانون زما مسلک دی، دا کار باید شوی وای. یو داسې سټیج کې یو داسې محکمه، نړیواله محکمه چې دوی نړیوالې محکمې دي، آی سی سی او آی سی جی، آی سی جی ته عموما دولتونه کولای شي چې کیس وکړي، او آی سی سی ته اشخاص هم کولای شي. نو کابو دونیم کال وړاندې په 2022 په جولای کې په لومړي ځل باندې ما آی سی سی ته مراجعه وکړله. آی سی سی البته درې جورسډیکشنز لري، یعنی پرسنل جورسډیکشن چې په کوم اشخاص باندې د یوې مقدمې منلای شي، هغه هم هغه اشخاص دي چې په ځانګړي جرمونو یا ډلې هغه جرمونه بیا هغه سبجیکټ جورسډیکشن دی جورسډیکشن چې پیږي کې وار کرایم راځي جنوساید راځي کرایمز اگینست هیومنټی راځي دا هغه جرمونه دی. بیا هر یو په خپل لاندې هغه کې ردیف کې نور جرمونه هم لري. او بل دی ټیمپرل ریډینګ چې دا هغه جورسډیکشن دی چې دا ټولې پیښې باید د جولای 2002 مخکې وروسته شوي وي. که چېرته د 2002 جولای 2002 مخکې کوم جرمونه شوي وي د هغه جورسډیکشن آی سی سی نه لري. نو په دغه جرمونو کې جنوسایډ په افغانستان کې په ځانګړي توګه هغه مهال چې طالبان نوي راغلله هلته جنوسایډ یې زیات وشه. په ځانګړي توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پخواني غړي په ډلیز ډول ووژل شول او دا باید ته ثابته کې ما خلک پیدا کړل غو سره مرکې وکړې دغه کورنۍ او دا په سلګونه کسان وو او دیز ما څخه ډیر وخت ونیوه. همدارنګه مثلا کرایمز اگینست هیومنټی اوس مثلا د ښځو د زده کړو بحث دی دا د آی سی سی په جورسډیکشن کې نه راځي خو د آی سی سی په جورسډیکشن کې د کرایمز اگینست هیومنټی کې مثلا هغه مینټل ټارچر دی چې ښځو څخه د زده کړو حق اخیستل هغه مینټلی ټارچر شوی دی. دا باید ثابته کې وسلګونو د ښځو اسناد ما راټول کړل هغه چې په رواني مشکل مخ شوی دی. همدارنګه فورس ډیپورټیشن چې په میلیون د خلک دي ته مجبور سوچ دی هوا د اوزی هغه وضعیت طالبان داسې راوسته. نو په لومړي ځل په جولای 2022 کې ما دا قضیه ثبت کړل. بیا طبي خبره د ډیر زیات کمیونیکیشن وس ډیر زیات مواد او تارتیا واچ تر 300 مخه ډیر زیات د قضیه پنده شوله. او بیا د دسمبر په 2022 کې د ماته کمیونیکیشن راولېګه اسناد راولېګل چې دا کیس ومنل شه او په پایل شو. او بیا په جنوري 2023 کې بیا د بل کمیونیکیشن راولېګه چې باقاعده پروسیکیوټر افیس چې د کمیونیکیشن وروته لومړی د کمیونیکیشن افیس وی یا انفورمیشن افیس یې غن بیا پروسیکیوټر افیس یا پروسیکیوټر یا سنوال خپل ټول څېړنه کوي. بیا دا په آخري مرحله کې د محکمې ته ځي آی سی سی کورټ ته ځي. نو په جنوري 2023 کې پروسیکیوشن دفتر دا ومنله چې د آی سی سی د هغه هیک کوم سټیټیوټ چې دی یا منشور شوی دی هغه لمخې ټول مادول مخې دا قضیه سمه ده. او په دې څرنه فایل شو چې بل اخر دوه کاله د یغنه ورسته تیر شول او نن آی سی سی د پریکړه ته ورسېدل چې د طالبانو مشر او قاضي القضات باید ونیول شي.
ګران خدامند اردوونکو د ډیو ټي وی دا خبرونه هم په دې ځکه پایته رسیدي. زه د خپل ملمنو مننه کوم چې غیر اغله د دې خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته وکړه. لپای کې واحد فقیری صاحب او افغان سړنکار او شیرجان مزی صاحب چې په نبراسکا پونتون کې د افغانستان د چارو د ادارې مشر دی. دغه شاند کې شینکې کړو خیل بیبي موږ سره راغله چې د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کون کې میرمن ده افغان میرمن. او د دې دغه خبره ترې تاسو واورېدلې موږ سره اوسې یو ور شاند مخلو
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د ډیو ټي وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه تاسو د ډیو په پاڼه ویو ډیو ریډیو ډاٹ کام باندې چلي ری ساته کته شي. په دغه کې د نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې تاسو لپاره تازه خبرونه او راپورونه مرکې په لیکل شوې بڼه په ویډیو شکل او په غږی شکل باندې زموږ همکاران راغونډي د نړۍ د ګډ ګډ ناو بیا تاسو لپاره په دغه پاڼه باندې بیا په ټول نړیوال رسنیو انستګرام فیسبوک یوټیوب او په ایکس باندې هم دا پروګرامونه تاسو سلی دي ساته کته شي. وخت په وخت باندې زموږ همکاران د تاسو لپاره تازه کوي په دغه کې تاسو د جون سره تړلي موضوعات لکه زده کړې امنیتي چارې او خارجه پالیسۍ داخلي تګلارې او په مختلفو داسې نورو موضوعاتو باندې دغه پروګرامونه راپورونه مرکې او خبرونه تاسو خامخا د ډیو په پاڼه ویډیو رادیو ډاٹ کام باندې وګورئ ویورئ او ویلولئ. زه سره د خپل همکارانو تاسو نه اخلم اجازه. ښه شپه ولرئ. د لفامات